په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو چې دا مهال هر چیرته او زمون غږ در رسیږي د نجیب عامر سلامونه ومنئ. په دې سات کې درته رپورټونه لرو او په مهمو رپورټونو کې به واورئ چې په هنګو کې د سلګونو ولسی کسانو د ترې تم کې دوه رپورټونه دي. د دې ترڅنګ به واورئ چې د کابل په هوایي ډګر کې د یو افغان پایلټ او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ ټزې شوې دي. دا مهم رپورټونه دي. نور رپورټونه هم درته لرو خو د دینه وړاندې زما همکار منور شاره سره په سټوډیو کې دی د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو افغان پوځي افسر لخوا په بهرني ځواکونو ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د پاکستان او هند ترمنځ دوه ورځنی تجارتي مذاکرات نن په اسلام آباد کې شروع شوه دي او د لیبیا په مصراته خار کې د ناتو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قذافي ځواکونو د خار د مرکز نه پښا شوه دي. او اوس د خبرونو تفصيل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل نه بهر په یو هوایي ډګر کې یو افغان پوځي افسر د بحث تکرار پر مهال په نړیوالو ځواکونو ډزې کړې چې پترس کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوخته. د دې پیښه په اړه د کابل د پولیسو مرستيال قماندان جنرال داوود امین مشال ریډیو ته ویل
دا ځخنیان دي او خارجيان هم موږ څه سرګندل یو ډېر کته نور ځخنیان دي.
د یادونې وړ دا چې د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې یو شمېر داسې پیښې هم رامنځته شوې چې پکې بریټ کونکو کسانو په پوزي وردی کې په امنیتي ځواکونو خنړی بریډونه کړی دي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ادارې د هنګوز لې مشر جنید خان مشال ریډیو سره خبرو پر مهال ویلي د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 3300 پته کسان لا درک دي. نو موړی وایي
2009 نه 64 پر کسان لا پته شي ویجی دا کوم کسان چې متدرخصونه رکې چې رم کسان لا پته شي ویجی د کې غډیر کسان پولیس ورکی کسان لا پته کړی جی طالبانو اسلوالو مطلب چې کسان وچات کړی کوم کسان چې وچات شي ویجی مطلب چې دوه باندې دایم زمات لګی چې دا تر خګرو سره میلاو دی نو چې تر خګرو سره دا کسان میلاوه پکار دی د دی به فایر شوه وې.
دا په داسې حال کې دا چې د ملک په ځنی برخو کې د کسانو د درک کېدو لړۍ روانه ده چې پر ضد یې د دوی کورنۍ او د بشري حقوقو کارکونکو وخت په وخت اواز پورته کوي. بل خو د هنګو چارواکي وای په سیمه کې صرف 4 کسان لا درک دي. په اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د دواړو هیوادونو د تجارت د سیکرټریانو تجارتي مذاکرات شروع شوه دي. په دې لړ کې د هند د تجارت سیکرټری راهول کولر د خپل شپږ کسي وفد تر څنګه پرون اسلام آباد ته په دوه ورځنۍ دوره رسیدلې وو. تمه ده چې نوموړی به په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقات د ښه کولو نه علاوه د خپل پاکستانی سیال ظفر محمود سره په یو شمېر مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دوه کال وړاندې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګرۍ د پیخوله عمله د دواړو هیوادونو د یو بل سره تعلقات خراب شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی امریکایي او ناتو ځواکونه په لیبیا کې د پوځي قماندانۍ مرکزونه په نخښه کولو لپاره جایز حق لري. تیر ورځ په واشنگټن کې د برتانیا د دفاع وزیر لایم فاکس سره د خبرو تر ورسته خاغلی ګیټس زیاته کړه د ناتو جنگي جازونه کرنل قذافی په خاص توګه نه په نخښه کوي خو پوځي مرکزونه یې تباہ کوي.
We have considered
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمان او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو اومده هدف وګرځو چې په یو شمېر ځایونو کې مورله لکارا وستي هم دي. دا هغه مرکزونه دي لچرته نه چې ځواکونو ته د بشري تیرایو کولو اوامر ورکول کیږي لکه چې په مصراتا کې مو ولیدل. پس زه دا وایم چې هم دغه مرکزونه زموږ اصلي هدف دي. مونږ په ځانګړي ډول په قذافی پسې نیو شوي ولې د کمان او کنټرول مرکزونه قانوني هدف ګڼو چې هر چرته بیا
legitimate targets wherever we find them.
بلخوا د اوباما انتظامیه پرون د لیبیا د یاغیانو سره د تجارت منځوري ورکړې چې لمخې دوی اوس په خپل ولخه کې د سیمو نه د تیلو د خرڅولو پترس کې وسلې او نور توکي اخیستل شي. په لیبیا کې د کرنل قذافی د ځواکونو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ په مصراته خار کې خطر روان دي. د قذافی ځواکونو په خار کې د توپو او راکټونو بریدونه کړي. د ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو له عمله د قذافی ځواکونه د خار د مرکز نه پشا شوې دي خو اوس هم دوی د خار نه چاپیره ولال دي او 13 ورځې د خار په بندرګا باندې بریډ وکړ چې یاغیانو ته د جازونو په ذریعہ راوړل شوی سامانونه د ترلاسه کولو لارې بند کړل. د برتانیا د دفاع سیکرټر ویلیام فاکس ویلی دا باور لري چې د قذافی د ځواکونو پر ضد په مصر ته خار کې پرمختګ شوه. بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافی پر ضد د بهرني ځواکونو عملیاتو باندې نیوکه کړې دي. د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنه ښودلې چې د ریپورتونو تر مخه یې پرې د ټینکونو او د وسلو استعمال کړي. بان کی مون دا خبرې تیر ورځ د ملګری ملتونو سلامتي کونسل ته د شام په اړه یو غونډه کې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی د اوباما انتظامی تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جولای په میاشت کې بعد افغانستان نه څومره امریکایي ځواکونه وستل شي. نوموړی زیاتوي په دې لړ کې ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال ډیوډ پیرسی اصلاحو هم سوړاندیز نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر باراک اوباما ژمنه کړې د افغانستان نه به سخت کال په ګرمۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې بوخت امریکایي ځواکونو د واپس کېدو سلسله شروع کوي. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې تاسو د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدل شئ. په هنګو کې د سلګونو لسی کسانو د تر اتم کېدو ریپورت ورکړل شوی.
اکثر کې دا الزام لګی چې پولیس واټه دا کسانو چټ کړلو او بیا یې نه پاتې وي موږ شي چې موږ د دې کې نو انوالو کوم تاسو د شمار سره کافي حد پورې دا یو مسله ده.
د پاکستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې نن په اسلام آباد کې پیل شوې.
یو امنیت خپل رشته چې څومره نور تجارت د دوانو ملکونو په منځ کې بڑھاوي دي چې هغه بڑھاو کی انډیا لپاره پاکستان یو غټ مارکیټ ته چالته کې هغه خپل سیزونه را لېګلې شي را خرڅولې شي.
د کابل په هوایي ډګر کې نن د یو افغان پیلوټ او بهرنیو ځواکونو ترمنځ ډزې شوې. مرګ ژوبل هم لري. پاکستان افغانستان ته د امریکا پر ځای د چین او دوی سره د دایمي دوستۍ وړاندیز کړي. د شمالي وزیرستان خلک وایي د حج په پروسه کې د ستونزو سره مخ دي.
لکه امیر د خلک ته د اجیون لوی تکلیف ده د حج د تاګ او د نېشنل بینک څخه فارم نه ملويږي او حج داخله چې کیمې دي د شری کړی دي.
پاکستان کې د سختې ګرمۍ لړۍ پیل شوې ده. د دې ترڅنګ ستونزې او سرکار 19 پروګرام هم درته لرو. رازو د خبرونه د سر رپورت ته. په پاکستان کې په بیلا بیلو برخو کې وخت په وخت د ولسی خلکو د ترې تم کېدو رپورتونه ورکول کیږي. د نورو برخو په شان په هنګو کې هم خلک په پټه توګه ورکیږي. په دې سیمه کې د بشري حقوقو چارواکي وایي چې له 2009 کال راهیسې له دې ځایه 304 شپېته کسان ورک شوي دي چې ځینې د حکومت لخوا او ځینې د وسلوالو طالبانو لخوا وړل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار طارق اورکزی له سیمینار رپورت لري.
د مول د نورو برخو په شان په هنګو سیمه کې هم د خلکو د بدرکه کېدو سلسله روانه ده. د بشري حقوقو د هنګو څانګې مشر جنید خان په سیمه کې 2009 کال نه تر اوسه پورې د بدرکه شو خلکو تفصیل مشال رډیو ته ستاسو وړاندې کوي.
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پرې کسان لا پته شي دي.
دا کوم کسان چې مت درخواستونه رکوي چې رمو کسان لا پته شي دي کې غوډیر کسان پولیس ورکی کسان لا پته کړی دي.
طالبانو وسلوالو مطلب چې کسان وچات کړي کوم کسان چې وچات شي وي دي مطلب چې دغه باندې د انجمات لګي چې د تر خګرو سره میلو دي. نو چې تر خګرو سره دا کسان میلاوي په کار دي دی به فایر شوي وي. 10 سال ولا وړ کې مشوم سکول ته روان ويږي هغه څه ګونه کړي چې دا وچاتيږي.
بلخو د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیپو عبدالرشید سره د ټلیفون په لاره تماس نیولو نه پس مونږ ترې د بدرګه شو خلکو په حق لا پښتنه وکړه. نو په جواب کې د انساني حقوقو د ادارې لخوا ورکړ شوې شمیره و نه منلو. خدای ویل چې د سلورو د بدرګه شو خلکو تفتیش پولیسو پیل کړی دی.
دا غلط فکر دی. دا طاہر نواز یو ایس آئی دی هغه پکې چارج شوی دی.
د دې خبرې نه پس مونږ د هغه کسانو خپلو خپلوانو سره خبرې وکړې کوم چې په مختلفو پیښو کې د هنګو سیمې نه بدرکه شوي دي. په دې کې د اورکزو ایجنسی محمد رفیق دی چې نن سبا د هنګو په وام سیمې کې اوسیږي. دی د خپلو هغه بدرکه شو خپلوانو په تلاش کې دی کوم چې څلور میاشتې وړاندې د ده پر وینا پولیسو د هنګو چوک نه گرفتار کړي وو او اوس بدرکه دي. محمد رفیق زیاتوي
محمد کریم او دو متر زمن دی یو نوم د شعیب او بل مشوم د زکریا نوم دی دا پنګو شو چاو کې دره ونو جی دولسمه میاشت وا لسن تاریخو د جمعې ورځ وا څلور بجې ټینو پوس کې لیکي د مکاو شوړه د مکاو وشوړه د دې کې پر پولیس ګیری تیری شروع کا چې پولیس ګیری تیری شروع کا نه د کاسونی د مو لا غیب کو څلور میاشت وشوي جی سمو د کاسونو سره نو ملاقات شوه دی هم ته نه څه دمړې ژوند دي څه پاتشته دی.
دا خبره مشال لډیو چې کله ډیپیو عبدالرشید ته وړاندې کړه نو وی ویل چې د فوزی اپریشن په وجه هنګو کې نورې امنیتی ادارې هم کار کوي. ډیپیو وایي چې کېدای شي نورو ادارو دغه کسان اوچت کړي وي.
صبح کی فوج ہم آپریشن کئی شاہو کی آپریشن دے پور اگزو کے آپریشن دے پنار تو کورما کے آپریشن دوان دے اور مختلف ادارے کار کئی ندا سے اس قسم واقعات اشتے مونگا پولیس والا آپ سے بھیجا کے دیر
مونږ د هنګو څانګې د بشري حقوقو مشر جنید خان نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغو بدرکه شو خلکو د پاره تاسو څه ګام اوچت کړی دی. نو په ځواب کې وویل
ډېرو خلکو دا مسایل دي چې رځي مو خبره ده تاسو مخکې ورسو نو دا خبره مو خستې دي مو عدالت ته اندایې دي څنګونه دوره کسان لا پته دي یاسمه جنګیر سره مو خبرې شوي څنګو کې دا ظلم روان دي جي افتخار چودھری سره مو خبره کړي پوه شي وزیر قانون سره مو خبره کړي هغو مو ته دا تسلی کړي چې انشاءالله تاسو سره مو مکمل مکمل دی خبرې کې تعاون ویجی.
یاد دوی چې په هنګو کې د بدرګه شو د یوش میر خلکو کې سنا د پاکستان په سپریم کورٹ کې د بحث لاندې پروت دی. طارق اورکزے مشال رډیو هنګو.
تاسو په رپورت کې واورېده چې په هنګو کې سلګونه کسان په دې وروستیو کې ترې تم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان صوبه کې په لسم مهاله د خلکو د ورکېدو لړۍ روانه وه خو په اول ځل په هنګو کې دا ډول پېښه رامنځته شوې ده. په پېښور کې د پاکستان د بشري حقونو له مرستیال مشر کامران عارف سره زما همکار مجید بابر غږېدلی او د هنګو د ورکو شوو کسانو په اړه ترې پوښتلي دي. نوموړی وایي
جی سر تو بہت مسنگ خل کو خبر ادا نو دا کیسوں دا رشتہ پر دا کہ بن کے لیے زیاد کیسوں دو کے پر ہائی کورٹ کے درخواست ہم نے ڈسکورٹ پٹیشن ہم شوی دی او اکثر کے دائل درام لگی کہ پولیس وارد دا کسان چیک کر لو او بیا این اپا سر بھی مکر شی سے مو بدے کی نو انوال دا سے دے دے تا رس بیوسو کیسوں نہیں دا ہنگو بارا کے خوزہ دا سے نشم ویلے ان کو صبح سرحد پر مختلف علاقوں کے پھر خلق دا الزام لگئی چلا گئی خلق غیر شوی.
نو کامران عارف صاحب دا خیبر پختونخوا پا کمو کمو سیمو کے زیاد خلق بے درک دی او تاو سر سشمی رشتا
جی دا کم جائے کی چیرے لکا کانفلکس سیچویشن ہی ہل تاکہ خوزہرہ دا داسې پتہ نشي لگی رہے چې کم کسان بھی کم تعداد و شمار چلے دا اثر پہ اخبار کے راضی نو دا اریش میرا دا سے ایگزیکٹ نشتے ہو زب ہوا ما چې دا کافی حد پر دا یو مسئلہ دا
کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په سوات او په نورو قبایلی سیمو کې چې کوم عملیات روان دي پوځي عملیات د ترهګرو پر ضد باندې نو داسې راپورونه دي چې د دغو سیمو نه هم عام وګړي بې درک دي او د هغوی څه پته نه لګي. ستاسو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په دې لړ کې څه کوي؟
خبر راشد جی کہ کمزے کے لگا کانفلکٹ روانو کمزے کے فوجی ایکشن ہو ال تک دا الزامات دیر لگی زمونگ ال تک دا سے رہنی سے خاص کر تاسو قبائلی علاقے آ دیکھ مونگ دا دیرو خبرو تصدیق نشو بولے اور مونگ دا نشو بولے جس طرح خود دا پارا سرکاری او کمیشن جوڑ شے ہو او اگے کے مونگ خلق و طویلی اس تاسو لان سے یہ کی درخواستو نہ ہو گئی او بلا شے کتان آئے کہ اکثر دا سی کے اخبار نہ تاسو اخلی نو را کلا یو فزای دو شی کلا دو فزای دری شی کلا نمونا غلط لکھے لی کلا ڈیٹ غلط لکھے لی نو چکم اصلی دا گئی اب او ما گئی چکم دا گئی خلق و خپل خپلوان دا گئی رپورٹ کئی کہ دا کس نشتے اکثر بعض وجہ سر آگئی نہ کول واڑی زگر سے آگئی خیالی کہ دا مونگ نہ کرو کسان بر اخلاص کی نو ددے چکم آداد و شمار دی اگر مونگ پختل رپورٹ کے چاپ پڑی دی
کمران عارف صاحب ہاگ خلق چدا اس کا تازہ خبر ادا دا ہنگو دا زلینا نو دغو خلقو تا دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان لطرفا دا ہوئی دا مشر پہیس تاسو سم مشورہ ورکوی چی ہوئی تاسو سر رابطو کیاو سدا سی لار اختیار کی چی دا بے درک خلقو درک معلوم شی
ګورې چې دغه خو ډوبه خبره خدا دا چې کوم به درا کې شوې دي په کار دی چې هغه یې د پاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی چې کوم دا غیر پرفارمي دي چې هغه کې درج کړی چې دا کاست دې د ډیر ځنا به درا کې او په کار دی چې دې تحقیقات وکړي شي او بل هغه نه علاوه دې دا ضروري بدام چې دې عدالت کې کیسو کې څنګه چې دا اداران لکه بایلي علاقہ نه ده دلته کې د های کورټ هم جورسډیکشن دی سپریم کورټ هم جورسډیکشن دی او په کار کې دا خبره عدالت مخې ته راوستل شي
نو کامران عارف صاحب خیرنه پښتنه مې داده چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته چې کوم راپورټونه راغلي دي نو دغه خلک صرف بې درکه شوي دي د استخباراتي دارو دراسه کې ډېر خلک د ترهګرو وسلوالو د خوا هم تختول شوي دي
قانون مطابق تحقیقات ہوشی کاغذ پولیس اریسٹ کری اور پولیس بوتلی بوتلی
د بشری حقوقو د یو چارواکي کامران عارف سره تاسو د مجید بابر مرکه ورته دا مرکه په ډیړه وچ په هنګو کې په دی روسیو کې سلګونه کسان ترې تم شوې دي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان او هند ترمنځ د ورځنی تجارتی مذاکرات نن په اسلام آباد کې پیل شول. دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو لپاره څومره ګټور ثابتېږي په دیړه پاکستانی پوهان صدر رئیس لری راځي چې په دیړه د اسلام آباد نه دانیسی اجمل رپورت ورو
د پاکستان او هند ترمنځ د ورځنی تجارتی مذاکرات نن سرخار اسلام آباد کې شروع شوې دي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتول دي. د مذاکراتو کې پاکستانی وفد مشري د تجارت سیکرټري ظفر محمود کوي او د هند وفد مشري راهول کولر کوي. ویل کېږي چې د دې مذاکراتو وروسته به دواړو هیوادونو په ګډه یو مشترکه اعلامیه جاری کوي. د خارجي دفتر ویاندا تحمیلا جنجوا د وینا تر مخه د هند او پاکستان ترمنځ تجارتی مذاکرات کراتو مقصد تجارت زیاتول دی. هغی زیاتوی
دی ٹو سیکرٹریز ویل ڈسکس ویز اینڈ مینز فار پروموٹنگ
بدی مذاکراتو کی بعد دواڑو ہوا دونو سیکرٹریان تجارت زیاتولو پاڑا خبر اتری کوی د مذاکراتو لپاره د هند وفد پاکستان تا راغلی دی او امید لرو چې دا مذاکرات بعد دواڑو ہوا دونو لپاره ګټه وروي. پاکستان هند سره خپل اړیکې خې کول غواړي او زما په خیال د خېتی د امن لپاره د دواڑو ہوا دونو ترمنځ تجارتی مذاکرات یو ښه خبره ده. د اقتصادی چارو کارپوه مبارک زیب وایي چې دا مذاکرات په د دواړو هیوادونو لپاره صحت پوری ګټور ثابت شي.
نور تجارت دوانو ملکونو په منځ کې بڑھاوې دي چې هغه بڑھاو کی ایشوز کو ډیر دي د پارکی د انډیا ایشوز ډیر زیات دي زموږ په نسبت د پاکستان ځکه چې انډیا لپاره پاکستان یو غټ مارکیټ ته چال تک هغه خپل سیزونه را لېګلې شي را خرڅولې شي لکه دغه یو داسې ایریا ده چې د انډین ګورنمنت چې هغه په کې ډیر زیات انټرست اخلي نو کې دي چې صدا چې نور پروډکټس د هندستان حکومت چې کوم دی هغه یو لیست د پاکستان حکومت ته ورکړي چې دا تاسو په پوزیټیو لیست کې شامل کړي چې دا ریټ په دوه ملکونو په منځ کې کیږي. نو دغه یو ایریا شته چې دغه پاسیبلټی شته چې دغه لیست ایکسپاند شي نو لکه داسې ایشوز چې باغې ماته نه ښکاري سره خاطر خو پروګرس وشي.
بل خو د اقتصادي چارو کارپوه شاهد حسین صدیقی وایي چې هند ته د تجارت لپاره د ټولو زیات غوره ملک ویل صحیح خبره نه ده.
آپ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ اگر حل نہیں کرتے اور آئیے ڈینس بنا کے ہماری زمین
کہیں دا کشمیر مسئلہ او بندونو جوڑول اس تو زمن ازما کے شاڑے نکڑی نو بیا خو من ہن سرا لگ دیر تجارت کولے شو خو ہن تا دا غور ملک درجہ ور کول یو غلط خبر دا. پاکستان دے ہن سرا مذاکرات اکڑی او نڑی تا دیوخی چھ پاکستان ہن سرا اڑی کی خکول غواڑی سنگ چھ ہن دا دیر مدی راسی لگیا دے کوی زمن وزیر تجارت ہن سرا دا زمک دلار تجارت کولو لپارا پټ یو دستاویز لاسلیک کړی دی او دا خبره نه په پارلمان کې شوې ده او نه یې په کابینه کې. نو داسې قسمه کارونو سره د پاکستان په مفاداتو به خراب اثر پریوزي او دا د پاکستانی ولس فرض جوړیږي چې د خپل ملک مفادات خرڅولو ته پرې نه ږدي.
د تجارت پوخانی مرکزی وزیر تسنیم نورانی وایي چې دا مذاکرات به د هند سره سره پاکستانی تاجرانو لپاره هم ګټور ثابتېږي.
مذاکراتو کې اهم خبره دا ده چې هند په خلاص زړه او خلاصو مازغو خبرو کی. تاسو ته پته ده هند همیشه مذاکراتو کې په تجارت زور راوړی دی. دوی وایي چې نور چارې به روستو ګورو. اول باید چې د تجارت لار هواره کړی شي او دا ځکه چې پاکستان د تجارت او خپلو مالونو خرڅولو دپاره د هند لوی منډی ده. خو زه دا وایم چې د دې نه به پاکستان ته هم ګټه وي، ځکه چې کم سیزونه پاکستان نور ملکونو ته لیږي هغه به هندوستان ته ولیږي او ورسره به پاکستانی تاجرانو ته ګټه ورسي.
یاد دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارتی مذاکرات په کال 2008 کې د ممبئی حملو وروسته پاتې شوي وو، خو نن نه یو واری بیا دا شروع شوي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوسم ورزو کابل ته. د افغانستان په سرخار کابل کې نن په نظامی هوایی ډګر کې د یو افغان پایلټ او بهرنیو سرتیرو ترمنځ ډزې وشوې چې لامل یې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبان وایي دا برید د دوی یو ځانمرګي بریدګر کړی، خو یو افغان قومندان داود امین مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو دعوه رد کړې. په دې اړه تفصیل لوي د میروست. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل په نظامی هوایی ډګر کې د یو افغان پیلوټ او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د خبرو د تکرار نه پس د ډزو په ترڅ کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د افغانستان خپلواک خبری آژانس پژواک د دفاع د وزارت په حواله لیکي دا پیښه د غرمې نه وړاندې په 11:00 رامنځته شوه. نوموړی آژانس د دفاع د وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په حواله زیاتوي د افغانستان د هوایی ځواکونو د یو پیلوټ او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د تاویلو ماویلو نه پس په ډزو کې دواړو خواو ته د سر زیانونه اوښتي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه معلومات نه دي ورکړي. خو داود امین چې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیت مرستیال قومندان دی، د مشال لیډیو همکار حمید مومن ته په کابل کې د دې پیښې په اړه داسې معلومات ورکړل.
دغه حمله په خپل قرارداد کې د قومندانۍ د سیرو حوالونه اورېدل شول. کله چې دوباره مو واپس شو نو هغه سیرونه شاین خاموش دي. من ته دلته جلسه وه، دلته خارجیانو داخلیانو ټول د سوداګرۍ کې کومه جلسه وه، په دې جلسه کې ټول راټول شوي وو. ځانو مسافرې د سل کې سره معلوم لري، خو چې کله موږ خپلې سترګې سره ولیدل یو نفر د خارجیانو مړ دی او یو نفر هم د داخلیانو یو پیلوټ دی چې هغه مړ شوی دی. نور څلور نفره د قوای هوایي د پرسنل دا زخمیان دي او خارجیان هم موږ چې په سرګندل یو درې کسه نور هم زخمیان دي.
رویټرز خبری آژانس هم په دې موضوع په خپور کړي او ریپورت کې د ISF د یو ویان په حواله لیکلي چې د کابل په نظامی هوایی ډګر کې د ډزو لامل مرګ ژوبله رامنځته شوی، خو دوی د تلفاتو په اړه بشپړ معلومات نه لري، خو د دوی په اند د ډزو لړۍ ختمه شوې ده. دا نه خطه په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په مرحله وار ډول د وتلو پلان لري، خو وروستۍ څو پیښې چې په لغمان، کندهار او کابل کې رامنځته شوي د امنیت د نه خوندیتوب غمازی کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان رسنوی ته ویلي د دوی یو ځانمرګي بریدګر د افغانستان نظامی هوایی ډګر ته ننوتلې او په ډزو کې ګڼ شمېر کورني او بهرني سرتیري وژلي، خو جنرال داود امین مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې په دې برید کې د طالبانو لاس نه معلومیږي.
نه 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 اوس بهر نه ویلی شي، په داخل کې دی. نو دا دلته په جلسه نه خارجي داخله نه په مرکز کې خپل جلسه په جلسې باندې حمله شوې ده. اظهاري نه ده، صرف د فایرې د تفنچو د کلاشینکوف په ذریعه او دغه فایرې نه شوې دي. کوم انتحاري بم نه ده.
رویټرز آژانس وایي د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وړاندې د خپلو ځواکونو شمیره 300,000 زیاتول غواړي او په همدې مقصد د نوو سرتیرو د جلبولو لړۍ هم روانه ده، خو دا ویره په خپل حال ده چې طالبان به د افغان ځواکونو په منځ کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي.
وال سټریټ ژورنال د میتیو روزنبرګ په قلم لیکلې او مقاله کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ پاړي کو نظر اچولې او لیکي چې د اپریل په 14مه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی ته د امریکا د دایمي دوستۍ د پریښودلو او د پاکستان او چین سره د تلپاتې اړیکو د ټینګولو وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل لوي د میروسته. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو په حواله لیکي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دې ته آماده کړي چې د امریکا پر ځای د پاکستان او چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې جوړې کړي چې د طالبانو سره د سولې تړون وشي او د افغانستان اقتصاد بیا ورغول شي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د اپریل په 14مه د پرمختګ هغه مهال وشو چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې ډېر په څرګند ډول ولسمشر کرزی ته وویل چې امریکا دواړو لپاره د ماتې سبب ګرځېدلې. ژورنال لیکي دا خبره ورته هغو کسانو کړې چې د دواړو لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د ملاقات پر مهال موجود و. د دغو کسانو په وینا ګیلانی وویل کرزی باید په افغانستان کې په ستراتیژیک ډول د امریکا پاتې کېدل هیر کړي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا د لس کلنې جګړې د پای شېبې نږدې شوې د پاکستان دا دعوت په ډاګه کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ خړپړتیا دواړه لوري دې ته اړ کړي چې د خپلې زاویې نه د دې لوبې پای وټاکي. وال سټریټ ژورنال دا هم لیکلي په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کال کې د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو لړۍ پیلوي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې پاکستان، ایران، هندوستان او روسیه پکې شامل دي په دغه هیواد کې د امریکا د وتلو نه پس د خپل نفوس د زیاتولو لپاره منډې پیل کړې دي. په دې لړ کې پاکستان په افغانستان کې ځکه برلاسې حالت لري چې د افغان طالبانو د خوځښت پر رامنځته کولو او د طالبانو په روزلو کې ونډه اخیستې او لا هم د هغوی ملاتړ کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په ظاهره ټیټې کچې ته رسېدلې دي. یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ورځپاڼې ته ویلي، پاکستان یوازې د خپلو ګټو ساتندوی دی، دوی د ځان د ژغورلو لپاره د امریکا یا د بل چا ملاتړ نه غواړي که امریکا له افغانستانه ځي لاړه دې شي. د کرزی د همخیالو خلکو په وینا هغه اوس د پاکستان د دې وړاندیز نه پس د استراب په حالت کې دی او د ارګ په معنی کې د امریکا مخالف او پلوي خلک هڅه کوي چې هغه خپل لوري ته راکوک کړي. وال سټریټ ژورنال وایي یو امریکایي پلو افغان چارواکي دوی ته ویلي دوی د اپریل د 14مې نیټې دا خبره ځکه د باندې راوویستله چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د خوندیتوب لپاره بیداره شي، ځکه څومره چې امریکا د ځنډ نه کار واخلي پاکستان به فرصت ترلاسه کړي چې خپلې ګټې خوندي کړي. خو بل پلو د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر ویلي له دوی نه پاکستان داسې کومه غوښتنه نه ده کړې او که ویم کړي نو به هیڅکله ونه مني. ورځپاڼه لیکي ځینو امریکایي چارواکو دوی ته ویلي دوی د ګیلانی د وړاندیزونو نه خبر دي او دا د افغانستان د ارزښت معلومولو په معنا ګڼي، خو دا یوه خیالي خبره ده چې ګینې چین به په افغانستان کې یو مخکښ رول ولوبوي. همدارنګه ځینو افغان چارواکو وال سټریټ ژورنال ته ویلي د اپریل له 14مې وروسته په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیتریوس درې وارې د ولسمشر حامد کرزی سره کتلي چې هغه ته دا باور ورکړي امریکا یې اوس هم تر شا ولاړه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي ځینې امریکایي چارواکي په دې ډارېږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د اسلامي ملیشو ځاله وګرځي او د غرب خلاف به د بریدونو پلانونه جوړ کړي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د نظر د معلومولو هڅه کړې خو هغوی ورته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه د پاکستان د استخباراتو یو مامور بیا دوی ته ویلي په افغانستان کې پاکستان باید له پامه ونه غورځول شي. د ده په وینا دوی ولسمشر کرزی ته ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پس به دوی د افغانستان په اړه د هغه د ټولو پریکړو ننګه وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي سره له دې چې پاکستان د امریکا اتحادی دی خو په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي او په کابل کې یو داسې حکومت رامنځته کول غواړي چې د هندوستان سره اړیکې تودې نه وي. همدارنګه ځینې پاکستانی چارواکي په دې اندې چې د افغانستان مسله طالبان نه بلکې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او یې جنجې شوې په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې
د ګل او نه پورز
ستونزې او سرکار پروگرام تاسو لپاره مجید بابر جوړوي او دا پروگرام د همدې خبرونه په روستۍ 15 منټونو کې اوریدل شي. خو اوس د سټوډیو د غړې ستنخی چې په پیښور کې دم غړې تاسو لور نیمه بجې کېدونکې دي او چې کله پوره سلور نیمه بجې شي تاسو ته به زما همکار منور شاه د دې ساعت تازه لن خبرونه وړاندې کړي. تاسو مشال لیډیو ته وګنیولې چې هر ورځ نه هغینټې خبرونه کوي.
ناتو وای په کابل کې یو افغان پایلټ په دازو د دویشپګ اسکر وجلې دي. د خیبر پختونخوا د هنګوزلې د بشري حقوقو د ادارې چیرمن وای د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 303 پټ کسان لا درک دي. د پاکستان او هند ترمنځ د دوه ورځنی تجارتي مذاکرات نن په اسلام آباد کې شروع شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی د اوباما انتظامیه د افغانستان نه د ځواکونو د وستلو د شمیرې په اړه تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. ملګری ملتونه په شام کې د ولسی خلکو پر ضد د امنیتی ځواکونو د تشدد غندنه کوي. د لیبیا په مصراته خار کې د ناتو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قذافی ځواکونو د خار د مرکز نه پښه کړی دی.
منور شاو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول وس هم د ریپورتونو لړۍ بیا پرانیزو. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې یو بس ته د ورچونې او د غنو خلکو د وژنې په تور د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې درې کسان نیولې دي. د یادونې وړ ده چې سورزه وړاندې په بلوچستان کې نصرګندو کسانو یو بس ته ورچولې او په دې کې له 12 زیات کسان وژل شو چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل وو. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په ریپورت کې اورو.
صوبایي حکومت د سیوی د پولیسو د ضلع مشر او نورو ځایي افسرانو په ګډون یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړې کوم چې به د سیوی د بس د سوځولو په لړ کې پلټنې کوي. او نن د سیوی د پولیسو په وینا درې شکمن کسانې په دغه لړ کې نیولې دي. د سیوی د صدر تھانې ایس ایچ او بشارت علي په دغه حقله و مشال ته وویل درې شکمر کسان مو نیولې دي پر کوم هوټل چې بس درېدلې وو او دا پېښه هلته را مخته شوې وه. دا درې کسان له هغه هوټل سره اړه لري. یو د هوټل مالک او دوه مزدوران دي. پلټنې اوس هم روانې دي او فی الحال صورتحال سم واضح نه دي. هلته د سوزیدلی بس او د شخصي بس کمپنۍ سدابهار مالک میر فیروز لهڑی لمشال رادیو سره په مرکه کې پر پیشي سخت خوشینه ښکاره کړه. د زیاته کړه
یہ مجھے پتہ نہیں
دا نه درته معلومه چې دا کار به چا کړی وي اولی به کړی وي. دا خود اسلام خلاف کار دی. دا تر کار خو یو سوکم نه کوي. د چاغه کله چا سره بدی او دشمنی وي نو بیا هم یو لوبل سره داسې ظلم نه کوي. مسافران په تیر بیا بے گناہ مسافران چې شزی او ماشومان زیات پکشي وو سه گناه کړی دا او سه یې وژنی. د دې پښتني په جواب کې چې آیا تاسو له حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت په دغه لړ کې صدر ته ویلې دي؟ میر فیروز لهڑی وویل
هو
له ډیپټی کمشنر او د پولیس له چارواکو سره مې خبرې سوې دي. دوی پوره تسلی راکړې ده او د دوی پر پلټونو به بس دومره ووایم چې مخته به ګورو څه کیږي. الله مالک دی. یاد دیوی چې پرون د شپې د سند صوبې له جیکب آباد څخه د کوټي پر لور روان مسافر بس د پولیسو په وینا نصرګند کسانو په اور وسوځولې چې په نتیجه کې د پولیسو د وینا تر مخه 12 او د سیمې د آزاد خبريالانو په وینا 15 کسان وژل شو او لا هم تر دې دمه چا د پیښې پړه په غاړه نه داخسته. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
دا مشال رادیو ده.
سخ کال د پاکستان حکومت د حج په پالیسۍ کې بدلون راوسته دي چې تر مخه به هر هغه څوک چې اول داخله وکړي د حج لپاره به ټاکل کیږي او اول به لیږل کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي چې د ناسم حالاتو له کبله د دوی په سیمه کې بینکونه بند دي او چې بینکونه د وزیرستان نه بنو ته بدل شوي دي چې له وجې دوی نه نشي کولی د حج فارمونه په وخت ترلاسه کړي. نو له دې امله ګڼ شمېر خلک چې حج ته تلل غواړي د دې مقدسې فریضې نه پاتې شوي دي. د دوی سره زموږ همکار عمر دراز وزیر په سیمه کې غږېدلی او دا رپورټ را لېږلی.
هر کال د پاکستان نورو بیلابیلو سیمو په شان په قبایلي سیمو کې هم ګڼ شمېر خلک د اسلامي فریضه حج ادا کولو لپاره داخله کوي. د حج د پاره به مخکې د حاجیانو ټاکنه د قراندازی په بنیاد باندې کېده، خو دې ځل دولت د حج په پالیسی کې بدلون راوستی دی او هر څوک چې مخکې فارم جمع کړي هغوی ته به د مقرره هدف مطابق داخلې ورکولی شي. خو په شمالی وزیرستان کې خلک وایي چې د بینکونو د نشوالي له کابله دوی د حج فارمونه ترلاسه کېدو کې مشکلاتو سره مخ دي. خلیل وایي چې روان کال د حج پالیسی تر مخه اول فارمونو جمع کوونکو ته داخلې ورکولې کېږي، خو په وزیرستان کې د ناسم حالاتو له کابله ټول بینکونه بنو ته بدل شوي دي او یوازنی نیشنل بینک کې ورته د حج فارم نه ملاویږي.
پټاوا خلکو ډېر تلل خو د نیشنل بینک نه په دغه نوم باندې واپس شي چې دلته تا فارمینا نه ملوي. وزیرستان نه ټول بینکونه چې کیم دي دا پانی ته لوټ شوي دي، چالات ګاډوار دي، دغه په واجه باندې بینکونه ون لوټ دي. جو نیشنل بینک ته چا په کې لاشې دی او خال چې ویر شي هغه نه هغه واپس روشي وته ویغه چې دلته مشتره فارمینا نه شته.
سرفراز خان وایي چې خلک زیات دي چې د حج دپاره فارمونه جمع کړي، خو په فارمونو ترلاسه کېدو کې ورته مشکلات دي.
لکه امیر د خلکو ته د حاجیانو لوی تکلیف ده، د حج د تاګ او دا د نیشنل بینک څخه فارم نه ملاویږي او حج داخلې چې کیمه دي دی شری کړی دي.
یو بل کس شاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د حج دپاره پاسپورت یا شناختی کارت ترلاسه کولو کې هم دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
بل پاسپورت یا شناختی ډېر مصیبت وي بهر چې میږ بیسي دمره په مشکلات سره میشته ملاوي شي چې ډېره ستړي استمانه وي شناختي دپاره سړی زړه نه شي نیوای چې داخلا وکړو یا پرمینه داخل کړو. ډېر تکلیف وي بهر په کتورینه کتورینه شي خلک درته وي لوټ وي خو زنه نه دپوره خو یار هغه خو سړی سوچه نه شي کړی په دا چې سړی نه شي کړی بیا پوتې ښځینه دپوره خو بیا په وزیر
په دې اړه مو چې کله د زری ترقیاتی بینک منیجر دل نواز خان نه وپوښتل نو دوی اووې د ناسم حالاتو له کابله د دوی بینک هم په بنو کې کار کوي، خو اوس د خلکو د اسانۍ دپاره دوی د بنو پر ځای په شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې عارضي مرکزونه خلاص کړي دي. هغه خلک چې د حج دپاره فارمونه یا داخلې کول غواړي کولی شي چې په اسانه سره د دوی د مرکزونو نه فارم واخلي او د حج دپاره داخله وکړي.
په د خلک سہولت پر خلک ډېر ګیلې وکړي کنه شکایتونه وکړل د حکومت بیا ما ډیوټي ولګوله درته کې په میرانشاه کې یو سټیشن ما جوړ کړی دی او یو سلیمیر خان د میرلی ادک سټینډ مثال زنانه وي یا څوک بډاګان وي یا ضعیف وي کنه هغې دپاره ما دلته کې زه به ورته ناست وم کنه ته بنو تک ضرورت پہ نہیں ہوئی دغل تک ویسے داخلہ کہوں اور سے ان شاء اللہ آرم شریف کے بعد ہی عمر نزدی بھی کا نا یقین مطابق ہوں گے حکومت پہ بندوبست ہوتا کہیں صرف خلق بنو تو دیکھا نا بہتر سے پتہ ہے کہ لہر ہو ڈیرا مشکل ہے لہر تھا کہ نا بے ماں ڈیوٹی ادھر تک وہ لگے جو خلق سہولت سے پڑا تم خلق کے دداؤ بھائی کہ مثال رضی منگتا ہوں تاثر سہولت سے پڑا ناستی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ
د ایشیای ترقیاتی بینک مشر اقتصاد پو د رویټرز خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې په ایشیای هیوادونو کې د خوراکي سامان په بیو کې کمی رانغلو نه امکان دی په دې هیوادونو کې د غربت شره نوره زیاته شي. دا چې نوموړي څه خبرې کړې د دې رپورټ په غټو ټکو باندې زما همکار ملیح امیرزاده نظر اچولې.
ایشیائی ترقیاتی بینک خبرداری ورکړی دی چې په ایشیا کې د خوراکي شیانو لوړې بیې د غربت شره نوره زیاتولې شي. د ایشیائی ترقیاتی بینک چیف اکانومیست یا مشر اقتصاد پو چیونګیانګ ری په یو مرکه کې ویلي چې ایشیائی هیوادونو ته پکار ده چې د خپلې ترقۍ رفتار برقرار ساتلو لپاره د روزمره خوراکي شیانو قیمتونه تر کابو لاندې راولي. چیونګیانګ ری دې لړکې په منځني ختیځ کې روانو حالاتو ته ګوته نیسي او وایي ایشیائی هیوادونو ته پکار ده چې د منځني ختیځ د حالاتو نه سبق واخلي. د راپورونو تر مخه د روان کال په سر کې په ایشیایي هیوادونو کې د غربت شرح خواوشا 10% وه. ایشیایي ترقیاتی بینک وایي چې که حالات همداسې روان وي نو په راتلونکي کې 3.8 میلیونه نور خلک د غربت ښکار کېدلی شي. چیونګیانګ ری وایي چې د شیانو لوړې بیې نه یوازې دا چې خلک د غربت سره مخامخ کولی شي بلکې په معاشره کې نور مشکلات هم پیدا کولی شي. په ایشیا کې په خوراکي شیانو زیاتې پیسې خرچ کیږي چې دغه روزمره خرچ 30% ویل کیږي. د ایشیایي ترقیاتی بینک په وینا د خوراکي شیانو لوړې بیې چې یو لامل یې د تیلو په قیمتونو کې زیاتوالی هم ښودل کیږي، په نړیواله کچه د پرمختیا عمل متاثره کولی شي. د چیونګ یونګری په وینا زیاتره غریب ایشیایي هیوادونه خوراکي شیان د نورو هیوادونو نه اخلي چې دا شیان بیا په دغه هیوادونو کې د لوړو قیمتونو سبب جوړیږي. خو دی وایي چې ډیرو هیوادونو بیا خپل اولس ته په خوراکي شیانو د اصل نه کم قیمتونه لګولي دي چې ورته سبسیډي ویل کیږي، او دغه شان د دغه هیوادونو خزانه نور مالی بوج په خپل سر اخلي. چیونګ یونګری وایي چې د خوراکي شیانو د لوړو قیمتونو د نورو ډیرو لاملونو ترڅنګ یو لامل دا هم دی چې په ځینې خبرو حکومتونه کابو نه لري، لکه خراب موسم. خو دی وایي چې ایشیایي هیوادونو ته پکار ده په خپلو مالی پالیسیو کې هم بدلونونه وکړي، ځکه چې د خوراکي شیانو بیې لوړېدل د سست رفتاره ترقی عمل لپاره لوی چیلنج دی.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په پاکستان کې سخته ګرمي ده، او د ګرمۍ له وجې د لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. خو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په دوه ورځو کې به د بارانونو امکان دی، او په غرونو کې د واورو د ویلې کېدو له امله د سیلابونو د راتلو امکان هم شته، چې له امله یې په سیمه کې خلک اندېښمن دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل رپورټ لري.
ملک کې د 1300 ورځو راسي د ګرمۍ په زور کې زیاتوالی روان دی، او دا وخت د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک اکثره برخو کې سخت ګرمۍ ده. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې راتلونکي دوه ورځو پورې به سخت ګرمۍ وي، ولې د دې وروسته د باران امکان دی. د محکمې یو چارواکي محمد حنیف وایي
یو دو ورځې به موسم ګډوډ وي، بیا د هغې وروسته به خشي. د کروندګرو دپاره دا پیغام دی چې نن او سبا به سخته ګرمي وي، خو د زیارت او جمعې په ورځ به د بلوچستان، پنجاب، خیبر پښتونخوا او کشمیر په اکثره برخو کې باران وي. نو ځکه دوی د خپل فصل حفاظت وکړي. تاسو ته پته ده چې پنجاب کې د غنمو لو شروع شوی دی، نو دغه دوه ورځو کې دی کروندګر لو نه کوي، یا چې کوم فصل په پټو کې پروت دی هغه دې محفوظ ځای ته ورسوي. دغه شان خیبر پښتونخوا کې به هم دغه صورتحال وي، خو که هلته هم څوک لو شروع کوي نو د جمعې نه پس دې شروع کړي.
راتلونکي کې د ممکنه بارانونو او د دې د ګټې نقصان په حق لا د کر کروندې یو کارپوه محمد اسماعیل وایي تغشان یو بل کروندګر اورنګزیب وایي چې د پنجاب په نسبت خیبر پښتونخوا کې د غنمو کر رستو کیږي، نو ځکه لو هم سور زی رستو پیل کیږي. اورنګزیب زیاتوي د یادونه وړ ده چې دې وروستیو کې په توربیلا او منګله ډیمونو کې د اوبو زیرمې ډېرې ښکته راغلي وي، خو د ګرمۍ د موجوده چپې د لاسه په غرونو د واورې ویلې کېدو له وجې دغه زیرمې واپس پورته شوې دي، او ورسره په نیرونو کې هم اوبه زیاتې شوې دي چې د تماکو د فصل لپاره ډېرې ګټورې ګرځېدي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، تاسو که زمونږ ویب سایت ته لاړ شئ، زمونږ دغه ټول رپورټونه تاسو هلته هم اوریدلی شئ، زمونږ تیرې خبرونې هم اوریدلی شئ، او دغه ټول رپورټونه په لیکلې بڼه هم تاسو لوستلی شئ، او هلته ښایسته تصویرونه هم شته. د دې ترڅنګ که تاسو مونږ سره اړیکه ټینګول غواړئ، د ایمیل لاره، د ټلیفون لاره، او د خط لاره، دغه ټول ادرسونه تاسو هلته موندلی شئ. زمونږ د ویب سایټ ادرس دی www.mashalradio.com. د باجوړ او مومندو څخه د جنگ جګړو له امله جلوزو ته کډه شوی خلک وایي چې د دوی په سیمو کې لا حالت دې ته نه دی جوړ چې دوی د بیرته ورستانه شي. دغه خلکو د حکومت د پریکړې په اړه احتجاج کړی چې ویلي وو د خلک باید بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له پېښوره خالد خان خیش کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د نوخار په جنوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ او ممن ایجنسی سره تعلق لرونکو میشته خلکو یو وار بیا د حکومت په مرسته وطن تلونه انکار کړی دی او دا غوښتنه کړې ده چې تر سو پورې په باجوړ او ممن ایجنسی کې پوره امن نه وي راغلی، دوی ته دې په کیمپ دننه خوراک او نورې اسانتیاګانې ورکړل شي. د چهارشنبې په ورځ په جنوزی کیمپ کې د چارواکو په ضد ګڼ شمېر بې کوره خلکو احتجاج وکړو او د آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې یا اف ڈی ایم او نور مرسندو ادارو نے غختن اکڑا چی دوی تا دی پسم دستی توگا دا کیم دننا دا راشن بندوبست اکڑی شی. دا باجوڑ ایجنسی اسیدون کی سیدا جان دا خپرستن دو پہک لا مشال ریڈیو تا ویل
دا جمالو چاجا دا امون تا دورو سخت تکیز دی تدری و رازو نراوو تی دی اولو پا بارا که ان دا راشن پا بارا که دی احتجاج کلے دی او تر آغا پوری بجاری تر سو پوری چه منگ دا مسئلہ حل شوی نی او دا سبان ایستا با منگا این رول تر وزو خزی ماشومان او زنانا طول با منگ روڈ تر وزو منگ با دا دری و زر نوال دری نیم و زر خوری کسانی و تقریبا سی با دی وی واپس لار شی او مخ که منگ تا دا با گویلی چه یارا منگ بیاد دو کالو پور در کو او بیاد دو کال نرات ویل چه شپاگ میشت او پرون زمن ساخیری بیاد سالا چه کلا کولا نویل دو میشتو با در کو او آغا بام کلی که در کو
په دغه مظاهره کې موجود یو بل کډوال جان الله اوویل چې دوی په پردی وطن کې نه دي خوشاله او کچري حکومت د دوی په سیمه پوره امن راوستو نو دوی به بغیر حکومت یا مرستو خپل وطن ته روان شي.
په دې خبره مونږ ورانی او مونږ ورته دا و چې ته مونږ ته د امن ضمانت راکا، مونږ ته امن هلته نشته دی، اوس کو زلار شما نو د دې لپاره ما ته هلته فوج او هرمي والا وای زما مخ کې کوي، ما ته ټوپک راکوي وای ته زما مخ کې شه، په دې غره پیرم ته کوه ته زما پیره کوه، نو کو زه چیرته د دې پوج پیره وکم نو ما باندې د شپې طالبان راځي پیره نه کوم نو دا ما ته وای وای ته طالبې، ما ته هلته سر ته امن نشته دی، کو دې ما ته وای نو ما ته دې صرف د امن ضمانت راکي، مونږ به ټول کې مکمل د په گاډي کې منځو د دوړم نه دی په کار، هیڅ څه زمونږ نور نه دی په کار، خدای دې ما ته د امن ضمانت راکي، مونږ ته هلته امن نشته، به دې سره اور کې چې مونږ کم ناست یو نو مونږ صرف د بچو امن ته ناست یو، زمونږ کورونه وران دي، زمونږ دغه وران دي، دا کم څه چې اف ڈی ایم وای او دا کم څه چې وای دا ټول دروغ دي.
خو کله چې می آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې پی ڈی ایم ویان عدنان خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دوی اداره کډوالو ته د سورلۍ یا ترانسپورټ مفت سهولت ورکوي او کډوالو ته راشن ورکول د خوراک د نړیوالې ادارې ذمواري ده. هغه وایي
د باجوړ او مومند چې کوم د کورشیو خلک دي داوی واپسې په سلسله کې پی ڈی ایم پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي دوی ته د خپلې علاقې پورې د مفت ترانسپورټ سهولت ورکوي او دا خبره یقیني جوړوي چې دوی دا واپسی بالکل رضاکارانه او پایدار دی. خوراک کی سو وخت پورې به مونږ ورکولو، بیا چې ورلد فوډ پروګرام په دې کې مونږ سره کومک شروع کونو، بیا به دا وی په مدد سره دا خوراک ورکو دي ورکول کېدلو. د سیلاب نه راتلو نه مخکې جولای 2000 د سیلاب نه مخکې د دې واپسی شروع شو او بیا دا وخت دا اعلان هم شو چې تر شپږو میاشتو پورې به مزید مفت راشن ورکول کېږي، هغه نه بعد به دا بندېږي. نو هغه شپږو میاشتو په نسبت اوه اتم میاشتې پوره شوې دي، ځکه ورلد فوډ پروګرام چې دی دا راشن
دا یادونه ول دا چې د فاټا د افتونو مخنیوي ادارې اف ڈی ایم له اړخه د باجوړ او ممن ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو واپسي د روانې میاشتې یو لسم نیټې نه پیل شوې ده چې شلم مئی پورې به دوام لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د دې سات رپورټونه هم دومره په راتلونکو خبري غړې کې باز نه جی بامیر بیا در سره يم، خو زرته مجید بابر 19 پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوي او په دې پروګرام کې تاسو په فټا یا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ستونزو په اړه معلومات اوریدل شي.
خبروونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د تیر رسول سید راه سي د پاکستان قبایلی سیمه د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. راځي چې وورو چې د خیبر قبایلی سیمه د کم شلمان او د لوی شلمان خلک کوم ستونزو سره مخامخ دي.
نوم می جام شیدا یو یم کم شلمان ام صلاح هم ته ډومبای د فلډر وا د بجلی هغه چې مونږ د تقریبا چې یو دوه کال به کېږي یو نیم کال چې مونږه منظوري شوې ده او مونږ ته اوسه فورې لگی
جمشید په کم شلمان کې د بجلی د نشټوالي نه سر ټکوي. راځي چې هم د کم شلمان یو بل استوګن ته غوښ شو چې دی سوای.
ز ما نوم اسماعیل خان دی. ز د کم شلمان سره تعلق لرم. کم شلمان ډیره پسمان ده، ډیره یو غریب علاقه ده او سرک د پخې نه کچا پکې ډیره ده. غربت پول زیات پکې او روزګار پکې تقریبا چې دغه لس پنځه لس قسم نشته دی. تعلیمونه مونږ خلکو نشته دی. تعلیمونه به خلک چشي نه وکړي. تعلیمونه به هلته خلکو کې چې ټیچران یې ښیي، استادان یې ښیي، سکولونه ښیي. او په دې کې چې کم شلمان ته د افسران هم زړه نه ښه کوي چې یاره دا لرې علاقه ده، یو کچا روډ ده، یو خراب روډ ده، یو لار کې هغه سی او داسې نو دام په نظر نه چې مونږ به تعلیم د کم ځای نه وکړو، مونږ به سبق د کم ځای نه حاصل کړو، مونږ به څنګه څنګه کار وکړو. یو ټیکنیکل کالج جوړ شوی دی تقریبا چې دا و متم کال دی، خو نن تر کې پورې پکې څوکی دار کدارم ترام نشته دی. نه دا پوښتنه وشوه چې دا چې شي دا بلډینګ جوړ شوی دی، کرونه روپۍ خرچا پرې راغلی ده، ځمکې نیولې ده او بس لوګ خلک استعمالوي د کورونو لپاره، بچاپ کې کټونه چولي، چاپ کې بزکی چولي، دا خو دی ول نه دی جوړ.
اسماعیل خان راته په یو ساعت دومره ډېرې ستونزې بیان کړي چې ورته مې وار خطا شو. خو د تعلیم په اړه د غستونزې مې زړه وبګنولو چې سکول شته نو استاد ولې نشته. پوښتنه مې د استادانو د اتحادیې د ستر سیکرټر نه وکړه. راځي چې د نظر وورو.
ما نام عبدالسلام افریدی او ټیچر اسوسییشن خیبر ایجنسی جرنل سیکرټری. ریسک اعلان خو داسې ویلو چې تقریبا چې بیسک پیس ان برابر هغه به تنخوا سره ورکوي. ورته کوي چا 10,000 به ورته ورکوي، که چا 20 به ورکوي. هغوی بیا هم څه داسې خبره کړې چې 1,00,000-2,00,000 روپۍ جوړېږي، دا به ورته اډوانس ورکوو. خو هغه خبره هم ونه شوه، نه په تنخواګانو کې ورکړی شوه ورته، او نه چې کوم دی ورته اډوانس ورکړی شوه ورته. موږ د چیرس کې اعلان ضرور ورته ځکه ورکي چې په ډېر لرو لرو علاقو کې دا خلک ډیفټی کوي او سر خطرې وي، او هغه بیا سکولونو ته درومي او پکې وي، شپې هم پکې پراتی، ورځې هم پکې پراتی. خو هغه ته دا شی اعلان نه ورکړی شوی. نو باید چې دا شی ورکي ورته ضروري.
ما ویل د استادانو د اتحادیې دغه مشر برات په سینه لاس کېږدي او د کم شلمان د ماشومانو د راتلونکي ورځې به څه خیال وساتي. خو هغه راته خپله ستونزه بیان کړه. د کم شلمان نه لوی شلمان ته لاړم. زړه کې مې وسوسه وه، د لوی شلمان خلک هم څه ستونزې لري که نه. پوښتنه مې د لوی شلمان یو استوګن نه وکړه. هغه وایي
حق نواز لوی شلمان نو مشکلات خدای مشکلات دی چې یو روډ سره شته نه دی، سرکاري هغه کې نشته دی، هسپتال نشته دی، خو هغه ډاکټران پکې نشته. سرکاري دی وای راځي نه سره نرسینګي هیڅ سره یو ډاکټر یو شلمان یو ډاکټر دی بس کله یو کله نه عام داسې مطالبه هم تغیر چیز مگر ڈاکٹر آلی دا کم ضرورت ہم شدہ پورا شی شدہ وین را کے روڈ آتا جوڑ گیا جمپونا ختم کی بس حکمت آوز مگر دا خواست ہے نو وړو تعلیم نشته.
حق نواز سره هم د لوی شلمان د وړو ماشومانو د تعلیم سره سره د یو شمیر نور ستونزو د حل غم ده. یو وار بیا مې د یو استاد مخې ته د حق نواز دا خواست چې د لوی شلمان ماشومان به تعلیم پاتې نشي ورسولو. هغه وای
امین الحق نوم مې ده او د پی ټی سی پوسټ باندې کار کوم په ګورنمنت پرایمری سکول احمد ګل کې دی. دا نن سبا حالات چې دا ډېر مشکل حالات په دوه کې څوک د کورنم نشي وته، ډېر استادانو کې خپل ځانونه شي کنه هم قربان کړل او خپل ډیپټي سر ته رسالې او رسېږي. چې دا منګای ته وګوره، دا منګای ډیره زیاته شوی. هغه په تناسب باندې موږ په تنخواګانو هیڅ گزاره نشي، خو هغه باوجود موږ خپل ډیپټي سر ته رسو او په کار دی چې دغه منګای په تناسب سره موږ په تنخوا کې اضافه وشي او د کوم اعلانونه چې دا موږ ته راکړی شي.
امین الحق استاد سره د خپل ماشومانو غم ده، هیڅ مې ورته ونه ویلې شو. او د لوی شلمان یو بل استوګن مې پوښتنه وکړه چې څه ستونزه لري.
زما نوم سلیم دی او لوی شلمان یم. موږ بیماران جلوړ کې رسو بس مړی ما بر جو بیمار را وړو جلوړ کې تمر رسو بس مړ شو. دلته دغه وجنه چې حال څه بندي بس نشته نه دی پاسل ډیر دا داسې لګ بلیډینګ مساله راشي هغه به بالکل نه شو رسو. دلته کې حال دې څه نه مزدوري شته، هیڅ نه کارخانه شته. زه پیدا شوم زما به تقریبا 60 سال عمرې په دې کې ما نه دي لیدلي چې هر څوک راغلی موږ نه پوښتنه کړې چې تاسو د بجلی څه مسله ده او د هغې څه وولټیج دی او هغه چې په 24 ګنټې کې یوه ګنټه بجلی موږ ته
د رسنو او د فاټا سیکټریټ د ویب سایټ د مخه د روان کال د اگست په میاشت کې د پیښور په گورنر هاوس کې د صوبې خیبر پختونخوا د گورنر اویس احمد غنی په مشرۍ کې د قبایلی سیمو لپاره د کلیز ترقیاتی پروګرام یا د انول ډیولپمنټ پلان په لړ کې د 1500 ارب روپو اعلان شوی دی. د دغې لیکلې مسودې تر مخه به دغه پیسې په قبایلي سیمو کې د سړکونو، هسپتالونو، سکولونو، د صحت په مرکزونو او د روزګار د پیدا کولو په ذریعو خرڅ کیږي. دغه غونډه کې د قبایلي سیمو نه د پارلیمنت غړو او سینټرانو هم شرکت کړی و. په دغه غونډه کې موجود د پارلیمنت یو غړي جواد حسین ته مې د کم شلمان، د لوی شلمان او د قبایلی سیمو د استادانو ستونزې کېښودې او پوښتنه مې ترې وکړه چې کومې 1500 ارب روپۍ د قبایلی سیمو لپاره ځانګړې کړې شوې دي، نو په راتلونکي کال کې به دغه ستونزې حل شي. جواد حسین وایي
کوم 15 ارب ودان سره شوي وه چې دغه تاسو د فاټه د مختلف ورته ورکوو، هغه چې اوسه پورې 1500 ارب کې پیسې مکمل ریلیز نه دي شوي. کوم علاقو کې مختلف غمنې ورکړي دي، هغه باندې کار شروع نه دی شوی ځکه چې پیسې میلاو نه دي. دې برخې سره مخکې دوه هفتو درو هفتو نه پهله سره بیا میټینګ وشو، نو لیټر یې ایشو کړي دي اسی شیخ طرف نه کوم نمو وزیر خزانه دی. پیسې به انشاءالله تاسو مفاده سیکرټریټ کا ریلیز کوم، چې کوم تاسو مختلف علاقو کې مختلف آتا ریجن کې کوم ٹریبل دی چې تاسو کوم کوم سکول کې انشاءالله باندې کار در شروع شي. آخري فینل خبر ده چې 15 ارب روپۍ اوس پر ټوټل ریلیز نه دي شوی.
جواد حسین صاحب دا وایي چې تر دا مهال څومره پیسې ریلیز شوي دي یا تاسو ته درکړل شوي؟
7.2305 میلیون دغه لوکیشن شوی دی پیسې د تللي دي فاډ سیکرټریټ ته. دوی باقي دینه علاوه نورې پیسې پاتې دي، دا ویلي شوي دي
جواد حسین صاحب چې تر دا مهال پورې څومره هم دغه سي د فاټا سیکرټری له طرفه یا د پیسو د ژمنو قبایلي ولس سره اعلان شوی دی، نو تر دا مهال هغه ټولې وادي پوره شوي دي د مخکینی حکومتونو له طرفه او د موجوده حکومت له طرفه؟
بالکل، فاټا سیکرټریټ تر باندې کوم فدرل ګورنمنټ او کوم وادي شې چې پوره کو، بالکل حقیقت حقیقت کې ټوټل پوره بالکل هم پوره نه شي. ځکه چې موږ سره د کلجونو پیښې ودا شوي وه، هغه اوسه پورې ونه شولو. دوی کې موږ ته فدرل ګورنمنټ ته وزیر اعظم صاحب طرف نه د آل فاټا لپاره یو یونیورسټي اعلان شوی، اوسه پورې باندې کار شروع نه شولو. کوم د غټ اینیکل یو ار ایجنسی د یو کالج وه، هغه باندې کار نه دی شروع شوی، هغه پیسې نشته دي، هغه باندې کار نشته دی. هغه موږ ته ویلي شوي دي سره وعده وه، وعده اوس وعده دی، وعده به ماته رهي لکه وعده شکل کې اوسه پورې دی کال تیر شولو. نه هغه کریډ کالج وشولې، نه میډیکل سنډ میډیکل کالج وشولو، نه فاکر سره کوم یو یونیورسټي کې در اوسه پورې، نه هغه یونیورسټي اوسه پورې جوړ شو، نه اوسه پورې سټارټ وکړ شو. وعده وعده باندې روانه دی اوسه پورې.
جواد حسین صاحب، په قبایلی سیمو کې د آر او زیز یا د ریجنل اپورچونیټی زون یو اعلان، یو خبره د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری له طرفه شوې وه، د هغې څه حالات موجوده؟
حالات په هغه طرز باندې روان دي. حکومت دې که څنګه پر ذکر وکړه، ډېرې خبرې د دې ضرورت غرب اعلان تر بیا غا تر تر چې دې باندې ایسا امانو مې کیږي. دې ریز نه سوا سوا حکومت اپریشن په سوار ټول یې مالا کنډ ویژن کې وشه، نو اوس تاسو تخپل پاتره کې تو ورزو کې اپریشن وشه، نو لګیا دې په کې اوس مې شروع دې کورې کې تلور او دې څنګه ته کلیر شوی دې پر کې اوس سٹارټ دې. اگر ټریټمنټ حکومت سوار خالو تا غمور نه دی، هغه باندې موږ تر نه کوو، موږ هغه باندې خوشحالي وي چې هغه خالو تا ښه ټریټمنټ وشو، نو هغه په کارت سیستم باندې 25,000 روپۍ ویر کړلې او په بلاند خالو عوامو ته ویر کړلې. اگر آی ڈی پی حکومت وره غلي وو، هغه وته منسٹران وته وزیر اعظم طرف نه فیڈرل گورنمنٹ طرف نه ښه سپورټ ملاو شو، بلې نسبتا دغه د مو فاټې والا بالکل مو سره ډسکریمینیشن کیږي، مو سره ډېر زیات ډسکریمینیشن دی کغه ریزیزو مو تاسو کوم ذکر وکړو کغه اے ڈی پی مو کوم 15 روپے دی لیکن سره ډبل واده شوی و تاسو بدا 21 کرو 21 روپے دی کوم 21 رمو ملاو نه شولې 20 ملاو نه شولې 15 رمو ته پورې نه دی ملاو هغه کې مو تقریبا 2 درې ځلې مو وکړو وکړو د شولې سم لیکي بیا نه بعد اوس رمو میټینګ وشولو د 15 ارب باندې مو سره د اسلام په بغیر کوم دی باندې کوم ډیولپمنټ کرنو دی ډیولپمنټ غاده وشي نن هغه ټیم پر 7 ارب میکسیمم سره چې ریلیز شي ورته سم کار نه 15 ارب کې تقریبا 8 9 ارب روپے اوس هم پاتې دی اوس پورې ملاو نه دی شوی هغه د څنګه مو میډیکل کلی خبره وکړه چې یونیورسيټي خبره مو وکړه دا ټول وادي دی او ودو باندې روان دي.
جواد حسین د امریکا له طرفه د کیری لوګر برمن بل په لړ کې هم د سو پیسو د قبایلو سره واده شوې ده د هغې څه حال دی؟
کیری لوګر بر کې کومه حصہ واغې چې خپل سپینیشن شوې ده هغه هم تاسو غنور څنګه راولم هغه تقریبا 60% مو په دې حصہ واغې ټول پنجاب طرف ته کړی دی هغه ټوټل پنجاب نو خپل مال ته خو څه کوم دي کې وینځ نو وینځ زبر کاو او نقصان مو چې د بریالې نو مو چې د پرشن مو هلا کې ستار ته نو پر مرشن دین مو نه فاټاس ولا کې ریګور به مو نه په دې چې ته مانی مو هغه ایشو چې بل دي څه نه د پرشن شوی دی نو چې دا نقصان مو سي دی هغه باندې به وته ګورنمنت لګیا د خپل ډیولپمنت کرونه کوي خپل حالت کې لګیا دي هغه میجارټي کومه اشاره کې لګیل دی هغه پنجاب کې هغه ملتان کې ربل دی ربل دی هغه کې لګیا دي
خو ګورېدون کو دا وی د نن ستونزې او د سرکار جواب کستا سو هم ستونزې وی نو زمونږ تر غوغوي را ورسوي چې مونږه د سرکار غوغونو ته ورسو خپل قربا مجید بابر ته اوس اجازه ورکړي الله مومل او ستونزې محل